السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګولي یا جوزا دریمه د مې میاشتې 24مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله خبری مجله په خبری راپورونو سره پرانیزو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورېدلی سئ. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیره شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي و چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یوه بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیره شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوي دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلاني ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنګلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنی قمندانی ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمنداني ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول.
زمانی که اگر دا واسطه هایلکس هست مربوطات
کل چی دوی دا کابل سلرمی ناحیه څخه یو هایلکس موتر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالی کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کیږي او څلور نور نیول کیږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته انشاءالله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. که نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه به وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غش ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایی وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشی سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشی سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و، خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشی سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشي کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. جان واکرلین په 14 کلنۍ کې اسلام ومانه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خود سپتمبر د 18 له تروریستي حمله وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، لین د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15 د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درای ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یکشنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړې سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راکم سي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي چیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د وام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
قبل راپور کې اوري چې د امریکا یو یونیورسيټي وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ور باندې وسی. د ژوند په رنګونو کې راځي
یو مذاکره چې لاره ما سهار چې روب زم مسا نو بجو پورې و تو بجو پورې لاسو پورې مونن سلر به مزدوري کوي دا بل چار کړی دا
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله چې په عین حال کې هم د ولس مشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولس مشر اشرف غنی د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړې، او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولس مشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ بې پرې دریځ خپل کړی، او د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي، او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره هم غږی لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لری کول سره مخالف دي. د ښاغلی عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لری کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وای چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غنی د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریس کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغه اعلامیې کې، او دا مخالف د هغه ادعا د نمایندانو ده چې مخالف دی ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
ومردل چې د عبدالله عبدالله ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د امریکا یو انسټیټیوټ وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. د دغه انسټیټیوټ غړي مایکل روبین پرون په کابل کې یوې غونډې ته د سکایپ له لارې وویل چې د طالبانو د ډیپلوماسي او عمل ترمنځ توپیر موجود دی. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا له طالبانو سره په مذاکرو کې غواړي په خپله خوښه د سولې تړون لاسلیک کړي، خو طالبان دا شرط نه مني. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د انټرپرایز په نوم د یو امریکایي انسټیټیوټ غړی وایي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د تیرستلو ډیپلوماسي پر مخ وړي او له هغې جګړې ته د چمتووالي په هدف کار اخلي. مایکل روبین چې د دغه امریکایي انسټیټیوټ یو غړی دی، د پنځمه په ورځ د سکایپ له لارې په کابل کې ویناستې ته په دې اړه وویل:
There is a constant theme with regard to Taliban strategy.
طالبان په ډیپلوماسۍ کې یو څوای خو په عمل کې بل کار کوي. هغه ویل ډیپلوماسۍ د مقابل لوري د تیرستلو او د جګړې د چمتووالي په هدف کار اخلي. د بیلګې په توګه هغه په 1915 کال کې ژمنه وکړه چې په هرات به حمله نه کوي، خو دوی دا کار وکړ. ډیری په واشنگټن کې دا هیر کړی چې په 1916 کال کې طالبانو د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د مذاکرې په حال کې خو پر کابل حمله وکړه.
د مایکل روبین په خبره طالبانو له امریکا سره تر دې وړاندې هم د اسامه بن لادن د منځوي کېدو او د ترهګرو د روزنځایونو د بندولو ژمنې کړې وې، خو عمل یې پرې نه دی کړی. ښاغلی روبین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیم د کارونو د ارزونې په اړه یوه مقاله هم وړاندې کړه. نوموړي په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې چې د ټرمپ د ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له پخوانیو مذاکراتو معلومات نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د قطر پایتخت دوحا کې شپږ پړاو خبرې شوې. په دغو خبرو کې په څلورو مواردو ټینګار شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو غتل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارول، بین الافغاني خبرې او اوربان پکې شامل دي. خو لا هم دواړه لوري کومې نهایي پایلې او توافق ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکی وحید مجدا چې په دې ناسته کې ګډون کړی وو وویل چې د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ تر دې دمه په خبرو کې د سولې د تړون جزئیات معلوم نه دي، نو ځکه سره هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ستونزه له طالبانو سره دا ده چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون په خپل خوښه لاسلیک کړي، او دغه تړون ډیر موارد اخلاقي جنبه لري، نه حقوقي، چې امریکا ته الزامیت متوجه کړي. په داسې حال کې چې طالبان داسې څه نه مني، دا چې د یو پړاو مذاکراتو خبرې تر 14 ورځو هم رسیږي لاملې د مسایلو جزئیات دي چې باید پرې خبرې وشي.
د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ د غړي مایکل روبین په مقاله کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د رول یادونه هم شوي، او ویلي دي چې پاکستان باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه د مایکل روبین د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست اوس به سفی ولستان غیر ته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرګلې دي.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او بریتانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 23 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په بریتانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. بریتانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له بریتانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یو مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستانو ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 19مه پیل او د جولای په 14مه ختم شي. انډیپندنت بریټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بخونکي لوبي کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لری شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نائب په مشرۍ ټیم بریټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼه په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپوهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټینګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼه اندېښنه هم ښودلی چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپوهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبي وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوی ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوب څخه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه کوي. د غلوبه په انګلستان کې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم په 2 تمریناتي مسابقو کې چې د آیرلند او سکاتلند ترمنځ وسوه شو ځلید. افغانستان د نړیوال جام پر راتلونکو مسابقو کې خپل لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه استرالیا سره کوي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبي او د جام مسابقو ته د چمتووالي په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکی مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې ده.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبي په اړه چې پاکستان سره لرو معلومات راکړئ چې د موږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمریني لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زموږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. زموږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبي احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنی هغوی ته تمرین وکړي او ځان آمادګي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیل ودلې 15 لوبو کې. نو او د افغانستان سره د هغوی لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي، کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې، نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د ګول لوبډلې به یعنی پوره بیټسمنان لوبې او پوره بازارانو ته ټولو ته به موقع ورکړي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زموږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه ورستی لوبي چې موږ آیرلند سره درلودې د مو وکټلې یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو او دغه لوبي د نوی کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوې. دیوغي کپټنسی څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده، د استرالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان لانسو ده تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبه تر سره کړې او څنګه تجربه تر لاسه کړې چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشهور کی زمونږ په نظر باندې ان شاء الله چې لوبډل اوس بالکل د مشرۍ کې تیار ده او یو متحد ده نو ډېر ښه لوبه به تر سره شي او د استرالیا په باره کې به درته وایم چې استرالیا یعنې یو ډېر پیاوړی لوبډله ده څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلی ده او زمونږ ورسره لومړنۍ لوبه ده نو دا چې موږ سره د یعنې د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده او چې په هغه کې زمونږ سپینران او پس بالران ډېر یعنې موږ امیدونه ونه لرو نو که چېرته استرالیا په خلاف باندې زمونږ لوبډلې یعنې بالرانو ښه بالینګ وکړلو یا زمونږ بېټسمنان په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنې هغوی نه منډې جوړې کړي نو ان شاء الله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د افغان ټیم د روانو لوبو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. په داسل کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نسی حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځ وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور لمخې ښاغلی روحانی پرون پنجشنبه د غبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هماغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور له مخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې واشنگتن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهن هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي خو شناهن د اضافي سرتیرو شمیر ونه ښود. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپله غوښتنه وه.
تاسو ازادي راډیو ته غږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کندهار کې تیر شپه په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کرکټ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي. امریکایي وګړی جان واکر لین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی و، پرون له زندانه خوشې سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبري مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اوس هم ستاسو ځینی اسمي سونه چې پر بیلا بیلو موضوعاتو مو تر دې شبي ازادي رادیو ترسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي چې بهرن راځي نو د سیاستوالو په ګډون به ټولو ته زیان رسیږي، باید له حوصلې کار واخیستل سي. تازه خن سمسور له ننګرهار ولسمشر غنی باید تر هغې په واکې پاتې سي تر څو چې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عابد د لوګر له ازري لیکلي په ازري ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگ روان دی. داعش غواړي چې د ازري ولسوالۍ ونیسي تر څو لوګر او بیا کابل ته ځان ورسوي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي له وسله ول طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې له جنگ څخه لاس واخلي او په خپل کې سوله وکړي. اسلم لودین د زابل کلات څخه لیکلي له حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د روجې په خاطر اوربند وکړي او پر روان اختر کې په خپل کې روغه وکړي. عتیق الله برګزی له هلمند څخه د ناوی ولسوالۍ لیکلي موږ غواړو چې د ریاست جمهوری انتخابات پر خپل وخت ترسره سي. کریم شایده د غزنی له مقر لیکلي سیاستوال همیشه د شخصي ګټو او واک په خاطر داسې کارونه کوي چې